شخصی خود تیر شدن، هیچ نه هیچ ارگز فکر نمی کنن به ای که ما به جای برسیم، مگر ای که کلگی آرزویشان همیست که کار کنن به ای تفلک ها فرزن کلشانده و طلبانه کار می کنن و خواهی نخواهی سر کار ما تاثیر می گذاره، چون امیدوار می سازه و تشویق می کند تیم کاری مرا که دگه هم کار کنن و کارشان نتیجه داره و کارشان استقبال میشه و دگاز کارشان ستایش میکنه و ایو واقعا که تاثیر مثبت را داره سر کار ما.
بانوند شفرید، لقب شخصیت سال رادیو آزادی، به شما مبارک، کامگار و پیروز باشید.
اجرایی رئیس په مزار شریف کې په افغانستان کې د دایشتلې پوړندې پر مبارزې ټینګار وکړ. السلام علیکم، د ازادي رادیو بل یو ساعته خبرونه اپیل سو. افغان دولت وایي د نیویل مریض کال د امن ټینګولو د لپاره پوره تدابیر لري. دا هم وایي چې جنوبی افریقا د کرکټ په نننۍ مسابقه کې افغانستان ته د 210 منډو هدف وټاکه. خو خبرونه په خبرونو پیلو ل اجمل ان څخه یوري.
جنوبی افریقا د کرکټ په نننۍ شل اوریزه مسابقه کې افغانستان ته د 210 منډو هدف ټاکلی دی. په بلخ کې نن د نوروز په مناسبت په جوړو شوو مراسمو کې اجرایی رئیس عبدالله د داعش پر ضد د مبارزې غوښتونکی شو. او د نړۍ په خبرونو کې اوري چې له یمنه رپورټونه وایي د دغه هیواد په دریم ستر ښار تایز کې د شیعه یاغیانو او حکومت پلو ځواکونو ترمنځ نښتو کې 15 تنه وژل شوي. د جنوبی افریقا د کرکټ په نننۍ شل اوریزه مسابقه کې افغانستان ته د 210 منډو هدف وټاکه. ټاس جنوبی افریقا وګټو د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. دا لوبه چې دا مهال د هند بمبئی ښار د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې روانه ده، دا مهال افغانستان بیټنګ کوي او په درې اورونو کې تر اوسه پورې وبخی په دوه اورونو کې تر اوسه پورې 3 منډې جوړې کړې دي. که هم جنوبی افریقا د نړۍ له پیاوړو ټیمونو څخه ده، خو افغان لوبغاړي او د ټیم روزونکي وایي دوی د دې سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري. افغانستان د شل اوریزو نړیوال جام د لسو غوره ټیمونو په سیالیو کې خپله لومړنۍ لوبه سریلانکا ته بایللې. افغانستان به په خپل ګروپ کې له انګلستان او ویست انډیز سره هم مسابقه کوي. اخوا په هندستان کې د افغانستان سفیر وایي د هند حکومت او کرکټ بورډ ورسره ژمنه کړې چې افغان لوبغاړي به د هند د غوره لیګ په سیالیو کې هم د مسابقې چانس ولري. شهدا محمد عبدالي ازادي رادیو ته وویل چې په نوي لمریز کال کې به دغه زمینه ورته برابر شي.
د هند حکومت او د هند بورډ موږ ته دا وعده کوي، بلکې موږ کوشش کوو چې د هند لارې د دنیا د ټولو ټیمو سره رابط جوړ کړو. نو دغه وعده لرم او انشاءالله په آینده کال کې به زموږ ټیمونه وعده خوسته چې په آی پی ایل کې به لوبیږي او په عیني شکل باندې نور ټیمو سره په هندوستان کې به لوبیږي. انشاءالله زموږ ټیم ډیره شاینده لري.
شهدا محمد عبدالي وویل چې د هند افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړو د روزنې په برخه کې د همکارۍ نور شمنې هم ورسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کرکټ ملي ټیم د نړۍ د لس غوره ټیمونو ګروپ ته لاره پیدا کړې او دا مهال په هندوستان کې په مسابقو بوخت دی. په بلخ ولایت کې د نوروز جشن د حکومت د یو شمېر لوړپوړو چارواکو په ګډون سره په پراخو مراسمو سره ولمانځل شو. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله په دې مراسمو کې ګډون درلود او د نوروز د جشن په مناسبت یې په خپله وینا کې د دولت د مخالفو وسلوالو په ځانګړې توګه د داعش د ډلې په وړاندې د خلکو د ګډې مبارزې غوښتنه وکړه. هغه وویل چې وسلوال مخالفان د افغان پوځیانو په وړاندې د جګړې وړتیا نه لري او هر کله چې سر پورته کړ نو وپسپل شي. په عین حال کې د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور هم ټینګار کړی چې هڅه کوي په بلخ ولایت کې په ټولو ولسوالیو کې بشپړ امنیت ټینګ کړي. او خو ولسمشر اشرف غنی په خپله نوروزی وینا کې د نوروز په اړه په وینا کې ویلي دي چې افغانستان به په نوي لمریز کال کې دومره برېښنا تولید کړي چې په تیرو سلو کالونو کې به ساری نه لري. د افغانستان ولسمشر دا خبره د نوروز په مناسبت په وینا کې کړې ده. ښاغلي غنی دا هم ویلي چې په لویدیځ کې له ایران او په جنوب کې به له پاکستان سره د اورګاډي پټلۍ جوړ شي او زیات شمېر ولایتونه به د لویو اقتصادي پروژو شاهدان وي. له یمن راپورونه وایي چې د دغه هیواد په دریم ستر ښار تایز کې د شیعه یاغیانو او حکومت پلو ځواکونو ترمنځ په نښتو کې 15 تنه وژل شوي. چارواکي وایي شیعه حوثیانو هڅه کوله چې د شنبې په ورځ د ښار لویدیځې څنډې ونیسي، خو د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف د حوثیانو د مخنیوي لپاره پر هغوی تر دوله زلو زیات بمباری وکړي. هوسی یغانو د تایس خار تر یو کال پورې ماسره کړو خو تیرونی حکومتي ځواکونو هوسیان د خار لویدیز سندو په شاوته بول. په پاریس کې د تیر کال د بریدونو اصلي طرح څرګند کړي وختلې په خپل ځان په ورزشي سټیډیوم کې والو زوی خو خپل پریکړې بدل کړه. صلاح عبدالسلام پرون د تحقیقاتو په ترڅ کې په دې اړه د بلجیم پولیسو ته معلومات ورکړي. نوموړی تر دې ورځ مخکې د بروکسل پسندو کې د پولیسو لخوا ونیول شو. یو فرانسوي څېړونکي فرانس مولین رسنوي ته ویلي عبدالسلام په سټیډیوم کې د چاودنې نیت درلود. په پاریس کې په دې بریدونو کې لوبغالی سماورونه او د کنسرت یو تالار په نښه شوی و. یو سلو دیرش کسان پکې وژل شول. دا له 2004 کال راوروسته په اروپا کې د سختریزو تر ټولو لویه حمله بلل کیږي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما نن کیوبا ته سفر وکړي. اوباما به په هوانا کې 40 ساعته تیر کړي. دا سفر له کیوبا سره د امریکا د نیمه پیړۍ خراب اړیکو لاله عادي کېدو 15 میاشتې وروسته کیږي. سپینه ماڼۍ وایي په 1959 کال کې د فیدل کاسترو له انقلاب وروسته امریکا د یو ولسمشر له لوري کیوبا ته دا سفر د کیوبا د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره چې د امریکا د بندیزونو له کبله تریخ شوی و یو ګام دی. اوباما به د کیوبا له ولسمشر راول کاسترو او دغه د کیوبا له سیاسي ناراضانو سره وویني. بلخوا ولسمشر باراک اوباما ویلي له ایران سره د اټومي معمولې له ګټو انکار نشي کېدی خو لا وخت دی چې خلک یې احساس کړي. اوباما ویل د موافقه د ایران لپاره امکان برابروي چې د نړۍ له اقتصاد سره بیرته یو ځای شي او له دې لارې سوداګري، پانګونه او کاري فرصتونه زیات کړي او په درسته نړۍ کې د ایرانیانو محصولات وپلوري. اوباما زیاته کړه د امریکا متحده ایالات لا هم له ایران سره ژور اختلافات لري خو ده د دې حقیقت یادونه وکړه چې دواړه هیوادونه له څو لسیزو وروسته د لومړي ځل لپاره په منظم ډول خبرې کوي او کېدای شي دا د اختلافاتو له حل سره مرسته وکړي. اخوا د ایران دوه پیاوړو مشرانو د نوروز په مناسبت ویناو کې په راتلونکي کال کې د دې هیواد د اقتصاد په اړه زدو نقص لرلیدونه وړاندې کړي. د ایران مذهبي مشرایاتو له علي خامنهیي غوښتنه کړې چې ایران د له اقتصادي پلوه په خپل ځان متکي شي خو د دې هیواد ولسمشر حسن روحاني له نورو هیوادونو سره همکاري د اقتصادي ودې لپاره مهمه بللې. خامنهیي څرګنده کړي بهرنۍ پانګونه یوازې په هغه صورت کې مرسته کولی شي چې د کورنۍ صنعت د ودې لپاره ترې کار واخیستل شي. د خامنهیي له څرګندونو وروسته په یو جلا پیغام کې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویل دننه په هیواد کې په هڅو او همکارۍ او له نړۍ سره په ګټورو اړیکو کولی شو د ایران اقتصاد پیاوړی کړو. په قزاقستان کې پارلماني انتخاباتو کې رای ورکول پیل شوې. تمه کېږي چې واکمن ګوند به بیا هم په پارلمان کې خپل اکثریت وساتي. د کابل په وخت نن سهار 6:30 بجې 9900 د رای ورکولو مرکزونه پرانستل شول. تمه ده چې د رای ورکول به د ماښام تر 9 بجو پورې دوام وکړي. تر نیمې شپې وروسته ښایي د دې پارلماني انتخاباتو ابتدایي نتیجې اعلان شي. د نور سلطان نظربایف واکمن ګوند نور اوتان چې په پارلمان کې اکثریت 1100 لري په دې انتخاباتو کې لکه مهم سیال سره نه دی مخ. نور سلطان نظربایف له 1997 میلادي کال راهیسې د قزاقستان ولسمشر دی.
سلام ده هم د افغانستان د سوستر شرنو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې باسمان اوریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 44 ټیټه یو. کندهار اسمان اوریځ، د تودوخې لوړ درجه 21 ټیټه څلور. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 40 ټیټه 15. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه 15. جلال آباد اسمان اوریځ، د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه څلور. غزنی اسمان اوریځ، د تودوخه لوړ درجه لاس ټیټه منفی 2. او په بدخشان کې به هم اسمان اوریځ وي، د تودوخه لوړ درجه 44 ټیټه منفی 1.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. په دې خبرونه کې اوري چې د حکومت اجرایی رئیس په بلخ ولایت کې د جنډې پورته کولو مراسمو ته په وینا کې په هیواد کې د داعش ډلې پر خلاف پر مبارزې ټینګار وکړ. تحلیل کوونکي وایي په 1499 مریض کال کې د حکومت بهرنی سیاست نامتوازن و.
په تیر یو کال کې زموږ روابط ګاونډیانو سره په هر صورت ډېر سم نه و. ډېر سوالی نه دی راغلی، خصوصا مهاجرین چې سږ کال اروپا ته تللي.
پتیر مریض کال کې په افغانستان کې بشری وضعیت څنګه وو؟ دا په یو تحلیلي راپور کې درته وایو. د کندوز له اوسیدونکو په یو راپور کې اوري چې وای نه امنیو د نیو کال د لمانځنې جشن کمرنګ کړي. جنوبی افریقا د کرکټ په نننۍ مسابقه کې افغانستان ته د 210 منډو هدف وټاکه. د ورکو ازنه د لټ پروګرام د نور مطالبه ترڅنګ په همدې خبرونه کې ووري. دغه شیبه د افغانستان او جنوبی افریقا ترمنځ د کرکټ نړیواله مسابقه روانه ده. جنوبی افریقا چې افغانستان ته د 210 منډو هدف ټاکلی دی، افغانستان هڅه کوي چې دغه هدف پوره کړي. افغانستان په دریو اوورونو او دوو توپونو 48 منډې کړي. تر اوسه یې کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. شهزاد محمدي په 18 توپونو 44 منډې کړي او دا لا هم توپ وهنه کوي. په بلخ ولایت کې د جنډي پورته کولو مراسمو ته په وینا کې اجرایي رئیس د داعش ډلې په وړاندې پر مبارزې ټینګار وکړ. عبدالله وویل چې په نیول مریض کال کې به عام خلک د وسلوالو ډلو په وړاندې په مبارزه کې له افغان قواوو سره همکاري وکړي. تفصیل د مجیب الرحمن حبیبزی په راپور کې.
په بلخ کې د نوروز جشن د زرګونو کسانو په ګډون ولمانځل شو. حضرت علي کرم الله وجهو ته د منصوب زیارت جهندان نن د نوروز یا نوي کال په لومړۍ ورځ په شاندار مراسمو سره پورته شوه. د یاري جهندې په پورته کولو سره بلخیانو له ژمي موسم سره مخه وکړه او په سرلي ته یې ښه راغلاست وویل. د نوروز جشن د لمانځنې مراسمو ته د حکومت اجرایي ریاست مشر ډاکټر عبدالله هم راغلی و. ښاغلی عبدالله په هیواد کې د داعش ډلې د فعالیت په اړه اندېښنه وښوده او ویل چې دا ډله هر څومره چې تروریستي فعالیت کوي خو د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې بی فعالیت ورتیا نه لري. ښاغلی عبدالله وویل چې تیر کال افغانستان د بدو امنیتي شرایطو سره مخ و، خو په روان کال کې افغان امنیتي ځواکونه مجهز دي او دا ورتیا لري چې د هر ډول تروریستي فعالیت مخه ونیسي او د افغان حکومت مخالف وسله والې ډلې وځپي او په موقع سره یې شومې موخې شنډې کړي. داعش ډله او نورې تورستي ډلې هڅه کوي چې تورستي فعالیتونه ترسره کړي، خو افغان امنیتي سرتیری او افغان ملت به یې په ګډه مخه نیسي او په وړاندې به یې مبارزه ترسره کوي. د نوروز جشن د لمانځنې د مراسمو له لومړنیو ویناوالو څخه یو هم د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور و. ښاغلی نور په تېر لمریز کال کې په دې ولایت کې د حکومت په لاسته راوړنو خبرې وکړې او ویل چې د دوی تر ټولو زیاته لاسته راوړنه فرهنګي او پراختیایي برخو ته ځانګړې کیږي. ښاغلی نور یې په اړه وویل: ښاغلی نور د 1915 یم لمریز کال افغان امنیتي ځواکونو ته د ننګونو ډاک په ګوته کړ، خو ویل افغان ملي پوځ دا وړتیا او شهامت لري چې د دښمن د هر ډول فعالیت مخه ونیسي. عطا محمد نور بلخ د اقتصادي ودې بستر په ګوته کړ او په دې ولایت کې د پانګونې غوښتنه وکړه. مجیب الرحمن حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
ومردل چې په بلخ کې د جنډې پورته کولو مراسمو ته په وینا کې د افغانستان اجرایي رئیس د داعش ډلې په وړاندې پر مبارزې ټینګار وکړ. په کابل کې د کارتي سخي زیارت جنډه د کال په لومړۍ ورځ په ځانګړو مراسمو سره پورته شوه. د کابل ښاروالۍ مرستیال په دغو مراسمو کې په 95 کال کې زرګونو کسانو ته د کاري فرصتونو د برابرولو ژمنه وکړه. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر پورت کې.
د کابل خار د زیارت سخی جنډه د زینو حکومتي چارواکو د کابل خاریانو سربیره لوبی لابیل ولایتونو څخه کابل ته د راغلو هیوادوالو لوري په شاندار مراسمو پورته شو. که څه هم په دغو مراسمو کې د تیر کال په پرتله د حکومتي چارواکو حضور کمرنګ و، خو هیوادوالو په ډیرو هیلو د زیارت سخی جنډه پورته کړه. د کابل خاروالۍ معین محمد اسلام اکرمی د دغه مراسمو لومړنی ویناوال و او د پخپلو خبرو کې وویل روان کال به د پراختیایي پروژو د تطبیق له کبله د افغانستان لپاره استثنایی کال وي. ښاغلی اکرمی وایي روان کال به زرګونو هیوادوالو ته د کار زمینه برابره کړي. دی وایي روان کال د 6600 ماهرو کارګرو او شاوخوا 20000 غیر ماهرو کارګرانو ته د کاري زمینې برابرول زموږ په برنامه کې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې پر حکومت لوی انتقاد دا دی چې په تیر کال کې د کاري زمینو د برابرېدو په برخه کې ګټور ګامونه نه دي پورته کړي او له همدې کبله زرګونه کسان له افغانستان څخه په غیر قانوني توګه اروپایي هیوادونو ته د ښه ژوند په هیله ووتل. د کابل د کارتي سخي په یوې بلې څنډه کې بیا کورنۍ په دې هدف راغلي چې وخت یې ښه تیر شي او په خوښیو نوی کال ولمانځي. دوی وایي حکومت باید د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو سربیره د سولې د ټینګښت لپاره هم جدي هڅې وکړي. یو شمېر هیوادوال چې له لرې او ناامنه ولایتونو کابل ته راغلي حکومت ته خاص پیغامونه لري. فرزاد یادگار چې له هلمند څخه کابل ته د نوي کال د لمانځلو لپاره راغلی وایي حکومت باید له هر څه وړاندې په هیواد کې سوله ټینګه کړي.
زه فرزاد یادگار د هلمند ولایت اوسیدونکی نن د نوروز په خاطر د هلمند ولایت څخه دلته راغلی یم. ټول مقامات څخه زموږ دا خوښتنه ده چې د افغانانو دپاره د کار وظیفه برابر کړي او دلته موږ ته صلح او امنیت برقرار کړي.
هیوادوال په داسې حال کې له حکومته د سولې او ثبات د ټینګښت غوښتنه کوي چې تیر کال د امنیت له پلوه د افغانستان لپاره ننګونکی کال بلل شوی او خلک هم له دغه کال څخه ښه خاطرې نه لري. هیوادوال غوښتنه کوي چې حکومت باید روان کال اغیزمن پروګرامونه عملي کړي څو د تیر کال ترخې پیښې تکرار نشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندز ولایت اوسیدونکو وایي چې سږ کال خلک نوروز ته خوشاله نه دي او دوی نسی کولی چې په ډاډه زړه له ښار څخه د باندې ووځي ځکه چې امنیتي وضعیت تر پخوا خراب شوی دی. اجمل آریان نور حال راکوي.
سږ کال نوروز په کندز کې د تیرو کلونو په پرتله بیرنګ او بې خونده دی. د هیواد هر برخه ځان ته ښکلا لري، مګر د کندز رنګین او سمسور چاپریال چې د هر انسان روح ته کوم رنګ او خوند ورکوي نو دا ښایي د ابدان د دښتې د رنګینو ګلونو له برکته وي. خو دغه سمسور چاپریال اوس مهال د شته نامنویو له کبله تش او خالي ښکاري. د کندز یو شمېر اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې شته نامنویو او جګړو په دې ولایت کې د نوروز نمانځلو بڼه یې بدله کړې او سږ کال خلک د پخوا په څیر د نوي کال لومړۍ ورځ ته خوشحاله نه دي. پخوا به د نوروز په لومړۍ ورځ خلک له خپلو کورنیو سره د دې ولایت د غرونو لمنو او په ځانګړې توګه د ابدان دښتې او د کندز نورو سیمو ته به د میلې په خاطر تلل، خو اوس خلک د جګړې او نامنویو له ویرې له ښار څخه لرې نه شي تللی. د دې ولایت څو تنو اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
مهم دا ده چې امنیت نشته د ورو شاوخوا، مخکې به چل د خوران ته پېته خلتل، دشتې اودان ته به تلل، شاوخوا هر طرف میلو ته تلل. دا تیرګنه که پورې هم په نوروز کې ما لیدل چې خل به تلل یرګنک ته، هلته به میلې دپاره یو مراسم ځان ته نیوه. اما اوس چون دغه د ښار د ساحې نه خلک نشي وتلی،
د روان کال ته خلکو تمه شته، د هیله شته دی. اوس بیا یو وارې بیا هم د کندز ښار ګرم شوی دی، خلک یعنی امید لري، هیله لري چې په راتلونکي کې به امنیت وي او امن به وي.
د دې ولایت اوسیدونکي له مرکزي حکومت او د کندز له سیمه ییزو چارواکو څخه غواړي چې په نوي کال کې د دې ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي څو د تیر کال پیښه بیا ځل تکرار نشي. په ورته وخت کې بیا د کندز امنیتي چارواکي وایي چې دوی د نوي کال د نمانځلو لپاره یې پوره چمتووالی نیولی دی او خلک کولی شي په ډاډه زړه د نوروز جشن ونمانځي. د کندز د امنیت قمندان جنرال محمد قاسم جنگل باغ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل:
ما با تشتیک مسایه مقاطعی امنیتی که حضور داره تدابیر خاص
خلقو تا داد ورکوم چه گرد و امنیتی زواکونو دی نوروز میلی لپاره پورا چمتوالی نیواله دی سو خلق وکوالی شی دی ابدان دخت یا نور و سیمو تا دی میلی پا خاطر ولد شی.
ما سال نما به خوشی و خوبی بسرمان.
د یادولو وړ ده په دې ولایت کې شته نامنویو او جګړو خلک له میلو او منظرو څخه محروم کړي دي او حتی یو زیات شمیر خلک د وسلوالو طالبانو او غیر مسؤولو وسلوالو له ویرې خپلو کلو او ولسوالیو ته هم نشي تللی. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
د حکومت ځینو ویندویانو 95 کال د وسلوالو مخالفانو د ورکېدو کال وباله. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر رپورټ کې.
په داسې حال کې چې امریکایي جنرالانو 95 کال د افغانستان لپاره خورا خطرناک کال بللی، خو افغان حکومت په هره برخه کې د پوره چمتووالي خبره کوي. د شنبې په ورځ د ولسمشر د ویاند مرستیال ظفر هاشمي د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د ویاندویانو سربیره د حکومت د سکتوري وزارتونو ویاندویانو هم په تیر کال کې خپل لاسته راوړنې او د 95 کال برنامې په خبري ناسته کې تشریح کړې. د ولسمشر د ویاند مرستیال ظفر هاشمي وویل افغان حکومت وکړی شول چې په 94 کال کې د سولې په برخه کې منظمه تګلاره برابره کړي او حکومت به په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره په منظمه توګه ګام پر ګام مخته ځي. دی وایي د بین المللي همکارانو په تفاهم چې د سولې په برخه کې کوم میکانیزم موږ جوړ کړی، لاره یې مشخصه کړې ده او له دې وروسته به کورکورانه هڅې نه کیږي. له دې وروسته د یوه خاص تدبیر او میکانیزم له مخې چې د افغانستان د خلکو غوښتنې پکې انعکاس شوي دي، د سولې پر لور حرکت کوو. وړاندې د امریکا د ملي امنیت د رئیس په ګډون ځینو لوړپوړو امریکایي پوځي چارواکو اندېښنه ښوولې وه چې د 1915 کال په سرلۍ به په افغانستان کې جګړې زور واخلي او آن د دې احتمال هم نو رد کړی چې د ملي یووالي حکومت به له سیاسي سقوط سره مخامخ شي. خو د افغانستان امنیتي ارګانونه بیا وایي د 1915 کال لپاره دقیق او منظم پلان جوړ کړی او وسلوال مخالفین به سخت وځپي. د ملي دفاع وزارت وایند دولت وزیري چې په همدغه غونډه کې خبرې کولې وویل افغان ځواکونه په 1915 کال کې د وسلوالو ملا ماته کړې او په 1915 کال کې د نابودۍ هوډ لري.
قوای مسلح افغانستان به شمول وزارت داخله او امنیتي
دی وایي د افغانستان وسلوال ځواکونه د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت په ګډون په 1915 کال کې د پسرلي لپاره ډېرې ښې برنامې لري. خدای دې وکړي چې یو فیر هم ونه شي، خو که دښمن سولې ته آماده نه وي زموږ ځواکونه به دوی نابود کړي.
په هر شکل کې میشن دښمنه نابود کړن و نه مانم کې ولایت مو شماره یا مردم مو شماره نه مانم.
د 1919 کال د لاس راوړون او ننګونو پاړه د حکومتي وایندویانو خبرې تر ډیره یو ډول وي، خو په 1919 کال کې د سولې د ټینګښت هڅې د امنیت تامینول، د کاري فرصتونو رامنځته کول او په ټوله کې د افغانانو لپاره د ښه ژوند برابرېدل دغه حکومتي وایندویانو لوی ژمنې وي.
زیم شہزاد محمدی د لوبی روستی آلات د آزادی ریڈیو سره واورې.
شهزاد محمدی و چې شیبه مخکې د څلور څلوېشت منډو نه وروسته وسوځید، ورپسې اصغرستانک ځای په وو منډو وسوځید. افغانستان هڅه کوي د جنوبي افریقا لخوا د ورکول سوي 210 منډو هدف پوره کړي. تر اوسه پورې د افغانستان دوه لوبغاړي سوځېدلي، په 5 اوورونو او 2 توپونو سره یې 60 منډې کړي دي. په افغانستان کې د بشري حقونو مدافع ډلې په 1994 لمریز کال کې په دغه هیواد کې د بشري حقونو وضعیت ناوړه بولي. دغه مدافع ډلې وایي چې په دغه کال کې په جګړو کې د ملکیانو مرګ ژوبله او د ښځو دغه راز ماشومانو په وړاندې تاوتریخوالی ډیر زیات شوی وو. تفصیل له صفي الله ستانک ځینې اوري.
په افغانستان کې هر ورځ په یو ډول نه یو ډول بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي. وخت نا وخت د دغه هیواد په سړکونو، لویو لارو، بازارونو او کورونو کې په چاودنو، انتحاري حملو او ډزو سره د خلکو وینې تویږي. د تنکۍ ځوانانو په پښو کې د ګډا لپاره زنګونه تړل کیږي او په عام محضر کې ښځې وهل ټکول کیږي یا آن اور راچول کیږي. خو دلته له دا ټولو کړاوونو سره خلکو عادت اخیستی، په زړونو کې غمونو غوټې کړي دي. په افغانستان کې په 1994 لمریز کال کې د بشري حقونو وضعیت تر نورو هغه ډیر خراب بلل شوی چې پکې د ملکیانو مرګ ژوبله او د ښځو او ماشومانو په وړاندې تاوتریخوالی خپل اوج ته رسیدلی دی. د بشري حقونو خپلو کمیسیون وایي په یاد کال کې د بشري حقونو وضعیت ډیر زړه ماتوونکی دی. د دغه کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کال کې 1493 کسان په افغانستان کې وژل شوي او ټپیان دي چې اکثر یې د انتحاري حملو او جګړو قربانیان دي.
زمونږ کې مو مقایسه میکنیم تقریبا به مو
کله چې موږ د مرګ ژوبلې مسله مقایسه کوو په هماغه اندازې چې تیر کال و اوس هم ده، خو اوس د دغه مرګوبلو په عواملو کې هم هغه هم په ګروپونو کې بدلون راغلی دی. ډیر تلفات د انتحاري حملو او ځمکنیو جګړو له امله دي.
تلفات موجود بوده.
تیر کال افغانستان د ډیرو ناامنیو شاهد و چې له هغې ډلې د طالبانو لاسته د کندز ښار او د هیواد د ځینو نورو ولسوالیو لنډمهالي لوېدل د دغو ناامنیو عمده بېلګې بلل شوي چې پکې افغان ملکیانو ته ډیره مرګوبله اوښتې ده. په 1994 لمریز کال کې د بشري حقونو ته تر پښو لاندې کولو یو بیلګه همدا د کندوز ښار د موقتی سقوط مسله وه چې پکې ډیرو ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته، مالي تاوانونه یې ولیدل. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون او د بښنې نړیوال سازمان د طالبانو لاسته د کندوز ښار د لنډمهالې لوېدو پر وخت د ملکیانو له وژل کېدو، پر ښځو له جنسي تیري او د خلکو د مالونو د غلا او لوټولو خبر ورکړ، خو دا خبرې وسلوالو طالبانو په کلکه رد کړې وې. د بشري حقونو د ماتولو بیلګې په کندوز نه ختمیږي. په ننګرهار کې د داعش ډلې لخوا د ماشومانو د سینې څیرې کول او په ماینونو باندې د سپینګیرو کینول هغه هم د بشري حقونو د نقص نورې بیلګې دي چې په 1994 کال کې ټولو ته ټکان ورکړ. اخو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان خاص استازي نیکلاس هایسم په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې په دغه کال کې څه باندې 11,000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې څلورمه برخه ماشومان دي. د ولسي جرګې د بشري حقونو او ښځو چارو کمیسیون هم د بشري حقونو نقص د امنیت په نشټوالي پوری تړي او وایي چې د امنیت نشټوالي د بشري حقونو د ماتولو لپاره لار هواره کړې ده. د د دغه کمیسیون مشر فوزیه کوفی په دې اړه وویل
مسلې حقوق بشر او حقوق شهروندي رابطه مستقیم با بس امنیت لري
د بشري حقوقو خبره له امنیت سره مستقیمه رابطه لري زما په نظر د دې لپاره چې تیر کال له امنیتي ستونزو سره مخ وو ځینی ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوي دي او ځینی ولایتونه هم د هغوی لخوا موقتی کنټرول شول دا په خپل د دې لامل شو چې بشري حقوقونه تر اندازې زیات تر پیخو لاندې شي
د بشری حقوقو په ماتیدو سره تر ټولو لوی برخه چې ډیر ځان مونږ کې ده خزی دي په 1994 کال کې په افغانستان کې لډیرو خزو سره داسې ناوړه چلندونه وشول چې تاریخي ولړځو د رخصانی سنگسار د ریزاګل د پوزي پریکول او د یو بلی خزی د سر پریکول او د نورو لزګونو خزو سره بد چلند چې کېدای شي ل خلکو پټ پاتې شي وي دوه خزی چې سخت تاریخواله ورسره شوه په دې اړه وایي
لا ته کوم خمره قلات کده قلات هم کنه کته خمچای تر لا تخور دیم که سم خرسته ستنه
دادام چودران دوغ بول پایدست ما بازتا گردگرد بول من چی غزانم
دو دوی پسیر دیری خزی دی چه سختی زورول شویدی ده بشری حقون خپلا کمیسون منی چه لخزونا ده هاگوی ده هاگون و دور رسولو پا برخه که پوره وریدی او پا دیر لسو سالو نوی ملکال که لخزو سر ده توتری خوالی دوسیو تا دیر رسیدگی نده شوید ده بشری حقون ده خپلا کمیسون ویان رفیولا بایدار وی پا دیر لسو سالو نوی ملکال که لخزو سر ده توتری خوالی پینزر و یو سلو دو دیرش پیخی دوی سبت کلی پا ده سیال که چه داش میر ورم کال تلور زرو اتسو دری او یاو د بشری حقوقو کمیسون دفتر ته هر ورځ ډیری خزی ورزی چې ورسره د شوی تا تاریخوالی په اړه شکایت ولیکي خو ډیری نیوکه کوي چې خبرې نه منل کیږي او دوسیه هم په میاشتو څوک نه ګوري د خزو په وړاندې د تاریخوالی د مخنیوي لپاره پروستیو کلونو کې ځینی حادثې هم شوي چې په کې ډیری خزی په خپل د خزو د حقوقو د مدافعینو په توګه نه ستړي کیدونکې فعالیتونه کوي صفیه صدیقی یواله هم دغه فعالانو څخه ده او وایي چې په 1994 کال کې خزی تر بل هر کاله سختې وځپل شوې
افغانستان د خزو لپاره 1994 کال یو د خطراتو نه ډک کال او یو د بد خاطرو کال د افغانستان د ښځو لپاره موږ تاسو ولیدل چې ښځې په ډېر بد شکل باندې ووژل شولې کال په اوږدو کې د افغانستان ښځې د افغانستان په مختلفو برخو کې حتی سرایي محکمې پې باندې وشوې ښځو باندې جنسي تجاوزونه وشول ښځو باندې ښځو د ډېرو سختو تاوتریخوالو سره مخامخ شول
د ښځو تر څنګ تنکي ځوانان هم د بشري حقونو د نقص یوه بله زیانمنونکې طبقه ده چې ډېر کله له تعلیم د لرې پاتې کېدو تر څنګ لجنسی زورونی سره مخ شوی او درانه کارونه ور باندې شوی دی په افغانستان کې بچبازی یو پدیده ده چې ډیر خلک سخت زوروي د بچبازی د پدیدې یو قربانی وای
نامره بازار ګرستان د موټر بالا کړه بوزنه شکر دره باز بازار سره ما بوزي هم نکړه امره من فعل لوات هم انجام دادن دوباره یک نفرش یک بار یک نفرش
اخو د بشری حقوقو کمیسون بیا وایي افغان حکومت د بچبازی د پدیدې د جرم پیژندلو لپاره یو قانوني طرحه جوړ کړې چې هیله د جر ترجره تصویب او نافذ شي لما شمان او تنکی زورونو څخه نه یوازې په بچبازی بلکې په جګړو او انتحاري حملو کې کار اخیستل کیږي په مجموعي توګه په 1994 لمریز کال کې د بشری حقوقو د نقص دومره زیات پیښ شوې چې د بشری حقوقو مدافع ډلې لړزولې او وایي چې تیر کال ډیر چکان ورکون کيو د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان رئیس لال ګل لال وایي تیر کال د بشری حقوقو د نقص لپاره ډیر خطرناک او نه هیریدونکي کال وو
ست دو کالونه درلسوا درینوی او درلسوا څلورنوی کالونه د افغانستان په دغه 15 کلن تاریخ کې منګه د بشری حقوقو د غمیزو سرغړاونو د جنگی جرمونو منګه بیساری بولو منګه د بشری حقوقو نور نه هادونو او د ولس او د خلکو اندښنی چې دی هغه مشخص ډول په 1994 کال کې دا د نورو کلونو په پرتله باندې ډیره زیاته کړې ده
د افغانستان د بشري حقوقو د مدافع وډلو په باور 1994 کال د بشري حقوقو د نقص لپاره یو سخت کال و چې تر ټولو غټ لامل یې رواني نه امنی او جګړې دي خو بیا هم افغانان د تل په څیر راتلونکي ته هیله مند دي او وایي چې تمه لري راتلونکي کال ورته له سوکالۍ او امنیت ډک کال وي صفی الله ستانکزه ازادي راډیو کابل
خلاص دی سیکلنیکونه دی انزا کلنیکونه سی
فسیکا که هم مور بدون شک مثبت تغییر را
دی پاکستان ته فاس پاکلا تاسو کوم چې دې کام کوي نه دی مکای
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو
ازادي رادیو په دې خبرونه کې نور راپورونه هم در تلورو 19 پروګرام د ورکو اجزانو هم خبريږي خو اوس له اجمل ان د مهمو خبرونو سرخطونه وري
په
په ممبئی کې د افغانستان او جنوبی افریقا ترمنځ د کرکټ سیالي روانه ده. جنوبی افریقا 210 منډې هدف ټاکلی افغانستان ته. افغانستان تر اوسه د دوو لوبغاړو په سوځیدو باندې واویا منډې جوړې کړې دي او دا مهال اتم ور روان دی. اصغر سانکزی او شاهزاد محمدي سوځیدلی دي. په هندوستان کې افغان سفیر وایي د هند حکومت او کرکټ بورډ ورسره ژمنه کړې چې افغان لوبغاړي به د هند د غوره لیګ په سیالیو کې هم د مسابقې چانس ولري. لا یمنه رپورټونه وایي چې د دې هیواد په دریم ستر ښار تایس کې د شیعه یاغیانو او حکومت پلو ځواکونو ترمنځ پنختو کې 15 تنه وشل شوي. او په پاریس کې د تیر کال د بریدونو اصلي پلان جوړونکو څرګنده کړي خو خپل ځان ته په ورزشي سټیډیوم کې چاودنه ورکړي خو خپل پریکړه یې بدله کړه.
او سم سپورتي خبرونه وړاندې کیږي.
سلام پام کړی د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. د افغانستان او جنوبی افریقا د کرکټ ټیم ملي ټیمونو ترمنځ سیالي روانه ده. په چا جنوبی افریقا وګټله او په سر کې د بیټینګ فیصله وکړه. د لوبه د هند ممبئی شاه د کرکټ په نړیوال لوبغال کې ترسره کیږي. که څه هم جنوبی افریقا د نړۍ له پیاوړو ټیمونو څخه ده خو افغان لوبغاړي او د ټیم روزونکي وایي دوی د دې سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري. افغانستان د شل اوریز نړیوال جام د لسو غوره ټیمونو په سیالیو کې خپل لومړۍ لوبه سریلانکا ته بایللې ده. افغانستان له انګلستان او ویسټ انډیز سره هم مسابقه لري. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د چهارشنبه په ورځ د جاپان له ملي ټیم سره سیالي وکړي. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مسؤل سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي به د حمل په څلورمه د جاپان له ملي ټیم سره ترسره شي. د یادونې وړ ده چې دغه سیالي به د جاپان په سایتاما سټیډیم کې ترسره شي. تیر ورځ په مزار شریف ښار کې د ګلسرخ جام په نامه د انجونو د بایسکل چلونې سیالي ترسره شوه. د بایسکل چلونې د فدراسیون مشر عبدالصادق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالي کې د بلخ، پروان او کابل ښار څخه 12 انجونو ګډون کړی وو. د ښاغلي صدیقي په خبره دغه سیالي لومړی، دوهم او درېم مقام ګټونکو ته نقدي جایزې هم ورکول شوې دي. د خبرونو پای
سباون کا کړو. تحلیل کوون کې وی په 1994 کال کې د حکومت بهرنی سیاست نه متوازن وو. حدیث پر دې سرپورټ لري.
د ملي والی د حکومت بهرنی سیاست په 1994 کال کې ډېر ښکته پورته درلودي. په تیر یو کال کې د افغانستان د بهرنی سیاست په برخه کې مهمه پیښه وشوه. په دغه گزارش کې مو په 1994 کال کې له بهرنیو هیوادونو سره د افغانستان پر اړیکو تمرکز کړی. که څه هم د ملي والی د حکومت مشران ادا کوي چې بهرنی سیاست په تیر کال کې کامیاب وو، خو د بین المللي چارو کارپوهان بیا د افغانستان سیاست ناکام او بې لاسته راوړنې ګڼي. دغه کارپوهانو په وینا په تیر یو کال کې ملي والی حکومت بهرنی سیاست یوازې له طالبانو سره د سولې په خبرو متمرکز وو. په کابل پانتون کې د بین المللي اړیکو استاد نجیب محمود ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د بهرنی سیاست د تقویت په برخه کې په دغه موده کې ګڼ فرصتونه له لاسه ورکړل، خو په ورته وخت کې دای هم ونه شوای کړی چې پاکستان او نورو هیوادونو ته د سولې د خبرو د پیل لپاره قناعت ورکړي.
لا شک پرته کله چې موږ په کورنی سیاست کې له ستونزو سره مخامخ یو، نو هغه پر بهرنی سیاست هم خپل منفي اغېز لري. په تیر یو کال کې د افغانستان بهرنی سیاست تر ډیره د سولې په خبرو متمرکز وو. موږ د دې شاهدان وو چې افغان حکومت هڅه کوله چې د سولې په برخه کې نړۍ ته قناعت ورکړي.
سیاسي کارپوهان وایي د افغانستان او پاکستان اړیکې تل نانډوله وي. دوی وایي که څه هم ولسمشر غنی پاکستان ته د خپل تاریخي سفر پر مهال هڅه وکړه چې د حامد کرزي د حکومت په وروستیو کې له پاکستان سره خرابې شوې اړیکې بیرته ښې کړي، خو د لنډې مودې وروسته بیا دغه اړیکې تر بل هر وخت خرابې شوې. د بهرني سیاست تحلیلګران وایي ولسمشر غنی پر پاکستان له حده زیات باور وکړ، خو له لنډې مودې وروسته د کابل او اسلام آباد اړیکې ترینګلې شوې او ولسمشر غنی د جوزا د میاشتې په 19 نیټه د پاکستان پر وړاندې خپل بهرنی سیاست روښانه کړ. هغه وویل پاکستان په تیرو 13 کلونو کې له افغانستان سره په وینا اعلان شوې جګړه کې قرار لري، خو هیڅ هیواد هم نشي کولای په زور پر افغانستان خپلې غوښتنې ومني. د ولسمشر غنی دغه اعلان وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ بې اعتمادۍ فضا ورځ تر بلې پیاوړې کېده، او ان تر دې چې حکومت د شاه شهید په خونړۍ پیښه کې پاکستان ګرم وباله. افغانانو په بې مخینې توګه اقدام وکړ چې له دې وروسته به پاکستاني توګي ونه پیری. د افغانستان او پاکستان د اړیکو درغیدو په موخه امریکایي چارواکو مداخله وکړه او داسې فیصله وشوه چې له طالبانو سره د خبرو په هدف د امریکا او چین په ګډون د هماهنګۍ څلور اړخیزه ډله جوړه شي. له هغې وروسته د افغانستان او پاکستان د اړیکو په برخه کې نوی باب پرانستل شو، خو د بین المللي اړیکو کارپوهان بیا د افغانستان بهرنی سیاست نامتوازن او بې لاسته راوړنې ګڼي. د بین المللي اړیکو کارپوه فدا محمد نظری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په تېر یو کال کې زموږ روابط ګاونډیانو سره په هر صورت ډېر سم نه و، ډېر ښه والی نه دی راغلی، خصوصا مهاجرین چې سږ کال اروپا ته تللي دي. افغانستان د هغو په باره کې کلیر کټ سیاست نه درلودی. د روسیې سره بدترین روابط دي چې هغه د افغانستان په تاریخ کې موږ دغه نه نامانوس او نامعلوم روابط چې د روسیې سره موږ درلودل هیڅ وخت مو نه درلودل.
که څه هم اندېښنه دا و چې د کابل او اسلام آباد په نږدې کېدو به هند ناراضه شي، خو په تېر یو کال کې د افغانستان او هند اړیکې د پخوا په څیر ګرمې وي. باور دا دی چې هند هم په دې پوهیږي چې د افغانستان او پاکستان تازه رغول شوې اړیکې هیڅکله په ستراتیژیکه توګه دوام نشي موندلی. د افغانستان له ګاونډیو سره د اړیکو په باب له ایران سره بیا اړیکې دوستانه تعقیب شوې دي. ولسمشر غنی په 1940 کال کې د امریکا، اروپایي ټولنې، ایران، هند، ترکمنستان او چین په ګډون ګڼو هیوادونو ته سفرونه درلودل. په یادو سفرونو کې د ولسمشر غنی ډیر تمرکز د اړیکو پر پیاوړتیا، د افغانستان د سولې په بهیر کې د یادو هیوادونو پر ونډې او اقتصادي همکاري وو. د ولسمشر د ویاند مرستیال سید ظفر هاشمی په دې اړه وایي:
سال گذشته با تلاشایی که از جانب
تیر کال کله چې کومې هڅې وشوې، ولسمشر چې بهرنیو هیوادونو ته کوم سفرونه درلودل، پایله یې دا و چې د سیمې په کچه یې د یو دولت په حیث افغانستان اعتبار لوړ کړ، او تر څنګ زموږ د شریکو او همکارو هیوادونو سره دې هوکړې ته ورسېد چې په امنیتي او اقتصادي برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي.
د حکومت جای رئیس عبدالله عبدالله په 1940 کال کې بلجیم، بریتانیا، قزاقستان، امریکا، تاجکستان، مصر، چین، ایران او هند ته 12 بهرني سفرونه کړي دي. د جای ریاست د ویان مرسیال جاوید فیصل وایي: د ملي والی حکومت وکړای شوی په بهرني سیاست کې کامل وضاحت رامنځته کړي.
د افغانستان خارجي سیاست نسبت خو ته نن ډیر روشانه دی. نن د افغانستان دوست او دشمن مشخص دی. د افغانستان د حکومت پالیسي د خپل دوستانو او همکارانو په مقابل کې د هغو هیوادونو چې با اعتماد نه دي د هغو په مقابل کې مشخصه ده، د هماغه وضاحت پر اساس باندې مخته ځو.
د ملي والی د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف هم یو بل هغه موضوع ده چې پر بهرني سیاست بد اغېز پرېښی. د ولسي جرګې د بین المللي اړیکو کمیسون وایي: د افغانستان بهرني سیاست په ډیرو مواردو کې له کورنیو ستونزو څخه اغېزمن دی. د دغه کمیسون غړی داود کلکانی په دې اړه ازادي راډیو ته وایي:
فقط یک دیپلوماسی
منفعلانه دی، یو منفعلانه دیپلوماسی کارولې ده. متاسفانه د ډاکټر عبدالله او ولسمشر غنی ترمنځ اختلافات هم د هیواد پر بهرني سیاست بد اغېز کړي، او دغه اختلافات د دې لامل شوي چې په بهرني سیاست کې کامیابی نه وي.
پر حکومت د سیاسي کارپوهانو او د ولسي جرګې د غړو لوی انتقاد دا دی چې د بهرني سیاست په برخه کې ځانګړې او منظمه پالیسي نه لري. خو د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرسیال خیرالله آزاد بیا وایي: د بهرني سیاست پالیسي جوړه شوې او ملي شورا ته استول شوې ده. خغلی آزاد وایي: ډیر ژر به اقتصادي، عامه او د اوبو لپاره ډیپلوماسي جوړه شي. کارپوهان وایي: د افغان حکومت بله ناکامي په تیر کال کې دا وه چې په بهر او بیا په خاصه توګه د اروپا په پولو کې د افغان مهاجرو ستونزې حل نه کړې. له دې ټولو اندېښنو سره سره د ملي یووالي د حکومت مشران بهرنی سیاست کامیابه بولي. ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي شورا د شپږم تقنینی کال په پرانیست خونډه کې وویل:
امروز هم میدانند که در دنیای اکونومی روابط متقابل کشورها
نن ټول په دې پوهیږي چې په وسنۍ نړۍ کې د هیوادونو ترمنځ متقابل اړیکې په تحولاتو او لوی انسدادونو کې مهم رول لري. د ملي یووالي حکومت وکړی شول چې له نړۍ سره د اړیکو پر رغولو کې اقدام وکړي. لازمه وه نړۍ ته دا اعتماد ورکړل شي چې افغانستان د دوی لپاره ښه شریک کېدای شي. موږ وتوانېدو چې د افغانستان د امنیتي او دفاع ځواکونو لپاره له نړۍ ملاتړ ترلاسه
کړو. ما توانستیم حمایت کشورهای دوست را برای تقویت نیروهای دفاعی و امنیتی کشور از نو به دست آورد.
چارواکی وایي: د ملي یووالي حکومت په تیر یو کال کې هڅه کړې چې افغانستان په سیمه کې پر یو ترانزیټي مرکز بدل شي، او بهرنی سیاست هم تر ډیره پر دغې موضوع متمرکز و. ټاپي، کاسازر، د چابهار بندر، د لاجوردو لار، د ریل پټلۍ جوړول له هغه مهمو پروژو څخه دي چې د ملي والی د حکومت مشران د افغانستان او سیمې لپاره ګټورې بولي. کارپوهان وایي د ملي والی حکومت باید داسې ملي پالیسي انتخاب کړي چې د هیواد لویې ګټې په هغې کې خوندي وي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د ما امان الله امیرزی سلامونه ومنئ. په دې هیله چې دغه نوی کال چې اوس پیل شو په خوښۍ مو پیل کړی وي او په دې هیله چې په دغه نوي کال کې مو خپل ټول ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړئ. یو ور بیا هم د نوي کال راتګ تاسو ټولو ګرانو اوریدونکو ته مبارکي وایم. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خواخا او بریالي وسی دا د بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشوي عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. تاسو کولای شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 1300 شمیرې لارې نه اس ام اس ازادي رادیو ته راولېږئ او خپل ورکشوي عزیز ولټوي. ګرانو دوستانو کله چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام را لېږئ لطفا دغه تلیفوني پیغام لاندې ووایئ. د پیغام په سر کې خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو د تاسې ډیر تلیفوني پیغامونه ازادي راډیو ته را رسیږي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. خو دغه تلیفوني پیغامونه دومره زیات دي چې مونږ یې نشو کولی په یوه پروګرام کې تاسو ته خپاره کړو. ګرانو دوستانو د تاسې ډیر تلیفوني پیغامونه ازادي راډیو ته را رسیږي په دغو پیغامونو کې چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ. دومره ډیر تلیفوني پیغامونه دي چې مونږ یې نشو کوی په یوه وخت تاسو ته په یوه پروګرام کې خپاره کړو. خو د تاسې ټول راغلي تلیفوني پیغامونه په خپل وخت سره له ازادي راډیو نه خپرو. ګران دوستانو بیا هم داسې تلیفوني پیغام په نننۍ پروګرام کې ده چې یو دوست مونږ ته تلیفون کړی دی، ویلي دي چې ډیر کسان دوی ځوروي او بې ځایه تلیفونونه ورته کوي. دغو کسانو ته مونږ په وار وار ویلي چې پرېږدي چې د مونږ اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي. دا ځکه چې ډیر کله د ازادي راډیو له لارې نه ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. نو دغو کسانو ته چې زمونږ اوریدونکي بې ځایه ځوروي، یو ور بیا وایم چې لطفا زمونږ اوریدونکي مه ځوروئ. پرېږدي چې د خپلې کورنۍ ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي او دغه کسان بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. ډېر به مونه ځنډو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 300 22 14 40 15. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اوري. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د مونږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو دوستانو ډېر به مونږ زنده و راځي چې د نن ورځې دغه پیغامونه په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي.
زما محمد دی پاین من ولا کمیشن ولا سوالی سای سر په تماس کې زما یو ورور دی چې ما نه ما دې کې خبر نه شي کې صورت کې تاسو کې پال ما پات لري ما ته دې دېش نه رنګ وي سي پر و سي پر پینز درې یو نن یو بیا یو خپل نارای خبر سي پر و سي پر پینز درې یو نن یو. السلام علیکم سر څوک بده ما پات لري ما ته دې دېش نه رنګ.
رحمت الله نوم یم د دغه ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلام وایم. د رحمت الله د زلله قاضي مستلور ولو دوه شهیدان شوي دي، یو عزیلان میږي، یو حمدالله، یو بیدالله په نامه دي. دا اوه کاله کېږي چې ورک دي، هر مسلمان ورور که پېژني او که دی یا د خپل داسما ږغ اوري دی د خپله په دې شماره موږ ته زنګ وو. 0 0 8 5 3 2 3 5 5 صفر شماره او ځل بیا وایم 0 0 8 5 3 2 3 5 5
السلام علیکم، زه احسان لام ده احمد زاب الله سمی علیک نه ول زما اورور عبد البصر نمیږي دې میاش کې چې دا کنداو راته تلاله ته بالا نه درسه کنه درکسه هر څو کې کې په تلیفون هر څو کې معلومات لري یا دې پر دې تلیفون شمر علیک راسرونه چې پر وزاره شکر دې اتا اتا بل احترام احسان لا احسان. سلام علیکم.
السلام علیکم، زه راغه انتخاب د ولایت پنجوایي د کلي اوسېدونکی یم. زموږ خپلوان چې دي دلبر خان مکانېږي، زینه کبله نومېږي، د شاولي کوټ په ولسوالۍ کې یا د ترنګ په کلي کې یا د کوري په کلي کې ژوند کوي، خو مسته نظاره کوي چې هر څوک په اړهمات ولري یا دې په خپله اوري په دغه شاره دې ما سره تماس ونیسي. 0 0 2 2 9 2 2 8 میاره یو ځل بیا تکرارم 0 2 2 9 2 2 8.
السلام علیکم، محمد حسن غادر روان انا خامه شو تمام نشه قدر کال کې دې د نن مایا څخه سمات له تو نظر ته ته دې کې ته خپل معلومات لري د کندهار د ولایت څخه د نن مایا څخه نظر ته ته دې کې ته خپل معلومات لري ته دا چې نشم مې زما ته تماس وینې چې تر بیا ته سره شپه ته نو خبرې کوي. السلام
السلام علیکم، زه فیض محمد د هلمند ولایت مزالی ولسوالۍ نشتال سره په اړیکه کې یم. زما یو د کاکا زوی دی د احسان الله په نامه دی، د 14 کاله کېږي چې ورک دی. د پلار نوم یې قاري عبدالکریم دی، مشهوره په ملا او د الما د خوند سره دی. پلار نوم یې چې عبدالکریم خان دی، په چپه لاس سره ګوډ هم دی. که هر چا ته د احسان الله پاک له معلومات ما ته په دغه شمېره زنګ ووي، یا هم احسان الله زما نوم زما ږغ اوري نو ماته دې زنګ ووي. 0 0 3 9 5 3 2 1
زه غوث الدین خبر کوم د چکنې ورینا د ننګرهار د ولایت نه. زما یو زوی دی چې په دین په نامه باندې عمر یې تقریبا 14 کاله دی. جامع دی چې آسماني رنګ دی او دا 15 ورځې کېږي چې د کورونا نه درک شوی دی. که چاته دې معلومات وي دغه نمبر د ټلیفون نمبر در کوم چې په دغه نمبر باندې ما سره تماس ونیسي. 0 0 8 5 2 0 5 5. بل نمبر دی 0 0 9 3 2 2. هر چاته چې معلومات وي په دغه نمبر باندې ما سره رابطه وکړي. ډېره مننه، خوشحاله اوس.
زه د غزنی د مدسینا کا فکر دی د روزګان د روزګان د ولایت حکومت او سازي اوسېدونکو یم. زما ورور جمعه خانه مې وکړه، دغه وخت کاله تفصیل دي چې ورک دی. هر مسلمان ورور ته چې معلومات یې موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووي. 0 0 3 3 1 9 1 3 6. یو وارې بیا تکرارون 0 0 3 3 1 9 1 3 6. یو زنګ راتوي، بل زنګ راتوي، په ایران کې دی، په پلان کې ځای کې دی. دوه دانې مینه دانې لري، شکر دی ورور لري دا دی زه ژوندی یم. ته زما سره دا راکړه، یو زنګ راتوي، بل زنګ راتوي، وای داسې دی. موږ سره دی پلان کې دی، په ستار کې دی، روپۍ راکړه. هر مسلمان ورور سره چې موږ ته په دغه شماره زنګ وي. وسلام پیچره.
وعلیکم السلام. عبدالستار فراز ایلاکی گلستان ولسوالی
ما یو زوی ورک شوی چې د قاري ملا عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا 15 کاله کېږي په کندهار او د بولدک پر لوی لار باندې هیڅ معلومات یې ماته نشته. نو هر مسلمان ورور که د قاري ملا عبدالرحیم په اړه معلومات لري، یا د ژوند او یا د مرګ، خو ماته تلیفون وکړه. زما تلیفون شمېره ده 0 او 5 2 9 8 3 9. یو ځل بیا تلیفون شمېره وایم 0 او 5 2 9 اتاسو درنیو وسلام با احترام سر تدلی په جوړې باندې د ازادي راډیو یو جهان مننه چې زموږ پیغام نشري اصل کې. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زاد الباری د هلمند ولایت د ګریشتي رسوالۍ د کلاګز د کارکړکې څخه تاسو سره پټه ماسکیم. زموږ یو د اکاز دی د څلور میاشتې د کندهار شهر کې نظر راکړی دی. هر چا ته کوم معلومات یا بیل از ما زخ وخت لري، نو د مهرباني د مخې ته دې شماره زموږ سره تماس ونیس. 0 8 4 8 3 15 3 8 1. هر چا که پیدا کړي 15 درغانی جایزه لري. وسلام.
زلاله د فراه ولایت د بلبلګي مشوري د جنګاده په څیر څه خبرې کوي. زما ورور څه د غارې نه نه هیڅ د ولې سره کیږي چې نظر ته دی. هیڅ څه په څه نه لګیږي. هر ورور هر څه ما زغاوري د تاسو معلومات لري، نو مهرباني دې چې په دې سره ما ته ځان دی په پروه ته ترتیب یو سر یو سر یو نه سو څه دوه نمبر دې په پروه یا نو په سمو څه څه نو.
سلام علیکم. د ازادي رادیو کارکوونکو ته وایم، زموږ یو دوست خیال نامات په نامه د محمد کریم کاکوز دی. شپږ میاشتې کېږي د کندهار ولایت څخه نادرکه شوی دی. که چېرې څوک د پاکله باندې معلومات لري، موسه دی په دغه شماره باندې زنګ ووهي. 0 او 2 0 3 او 4.
محمد نبی د محمد ایب زوی د فراه ولایت اوسېدونکی د بلابلک ولسوالۍ د پلی زنګر د کلي. زما ورور محمد ابراهیم چې دا 15 کاله کېږي چې بېغرکه شوی دی. موږ ته یې نه د مرګ او نه د ژوند معلومات شته. هر مسلمان ورور ته که معلومات وي د اسلامي همدردۍ په خاطر دی. ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي، ځکه چې زموږ د اسلام ټلیفون کار نه کوي. دا مې توم پیغام دی چې پرېږده مې که د هر مسلمان ورور سره یې یو ځل بیا له ځینې کوکه بندي ورسره او که یا ورته معلوم وي، نو ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي. یو سپینسرې مور یې ده چې ډېر به څه ځورېږي او هر وخت یې یادوي. وسلام د امن الله امیر صاحب ته یوه د نړۍ مننه چې پروګرام چلی.
سلام علیکم. زه د ازرجو د ولسوالۍ څخه په سفر په تماس کې یم. د لکې د سیمې څخه د جدوسنامه د کازوینه د محمد جان زما یو خوری دی چې د عبدالباری په نامه دی. د 15 کاله کېږي چې ورک دی. دغه معلومات کوي چې ما درلودي مسله دي په دغه ټلیفون شمېره باندې زنګ ووهي. 0 او 5 3 0 8 4 5. په دا شماره د مستر یو څوک زنګ ووهي چې چاته معلومات وي. السلام علیکم.
حیات الله هنر د زابل د ولایت د شاجوی دول سوالی د مسازولو منطقې څخه له تاسو سره د ټلیفون پورته شایم. زما یو ورور چې 15 کاله کېږي له کور څخه نادرکه شوی ده. که هر څوک زما د ورور په اړه باندې معلومات لري، نو یو کورنۍ دې له اندېښنې څخه وژغوري. هر چا که معلومات راکړ، هغه ته جایزه هم په پام کې نیول شوې ده. د ورور یو څو نښې نشانې له تاسو سره شریکوم. میانه قد لري او بیشتانی سره دي. د سر بیشتانی د مخ خواته شکېدلې دي. شنې سترګې لري. نوم یې احسان الله ده. د حجاب الکریم زوی د زابل د ولایت د شاجوی د ولسوالۍ د مسازو د منطقې اوسېدونکی. د ټلیفون شمېرې دي 0 او 5 3 او 5. بل شمېره ده 0 او 5 3 او 5 2. ټلیفون د شمېرو تکرار 0 او 5 3 او 5 3 او 5. بل شمېره ده 0 او 5 3 او 5 2.
السلام علیکم. امیر دې صاحب تاسو د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی لوړندې. په خیر یو بیا زه زیان کوچم له کندهار خبره کوم. زما یو دوست دغه په نامه دعا په نامه چې دغه پارزی دی او زما دور او د توایر رور دی. دا درې کاله کېږي د کندهار او دامان ولسوالۍ اوسېدونکی دی اصلي. خو دا درې کاله کېږي ورک دی د هلمند ولایت خواته تللی دي، نو هلته موږ معلومات نه لرو. که چاته په دغه اړه باندې معلومات چې زموږ سره دی پر دغه ټلیفون شمېره باندې تماس در شي. ټلیفون شمېره مې د 0-3-5-4-4-4. یو ځل بیا خپله شمېره تکراروم: 0-3-5-4-4-4. تر بیا پورې د خدای په امان. ښه خپرونه ولرئ.
محمد د لشکرګاه ولایت نو تاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی چې دا یو کال کېږي چې د ګریش پر درایي باندې نادرکه شوی دی. زه دا هڅه کوم چې زما ورور پیدا شي او هر وکه دا معلومات ماته لاسته راورسوي، نو زه خپل جایزه دې ترلاسه کړي او نشانې د دوامه جد سړی دی. د منقطه ځوان دی، په مولوی باندې مشهوره دی، مګر اصلي نوم یې سردار محمد دی، دغه دی سسمت الله دی. یا چې اره و دا پیغام راورسوي، پیغام راورسوي یا بس مسیج په یو خط کې لیکلی وو او خپل جایزه ترلاسه کړي. او دغه دا اوسه بلم شایته ځان جامع راکا زوی دی، د عمر اکام لسی دی، مشهور نوم یې جان محمد دی. د اوسه لمبر د توام لمبر دی بیا په دا شمېره ماته زنګ ووي: 0-3-3-1-2-1.
زه د راوت ته ورسوالۍ څخه په تماس کې یم. زما زوی چې 14 کاله عمر یې دی، عارف خان نومېږي، دغه په ویش کې سبق وایه نادرکه شوی دی، دا یو کال کېږي. نو موږ هېڅ معلومات نه لرو که یو څوک په دغه عارف خان معلومات لري په دغه شمېره دي موږ ته زنګ ووهي: 0-0-8-4-4-9-2-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
زره ډیر وس ګام ولا د جراوت ورسوالي سره سایسر په تماس کې مزات کلاز ما زیار خان دا یو کال کیږي چې په بولدکی نادر کسوې دي معلومات نه لرو فدغه شمیره دي کیا بل سو کاوی یا د یو معلومات را کی سپر و سپر اتش پاست لور نن پاستینځ
سوزان نقیب الله د اوروزګان ملت اوسیدن چې د مهرادات د کلي اوسیدن چې موږ د خالص صدور څنګه کار کیږي د کور څخه نه درکه شوی دی ولی محمد فنامه باندې دی د حجي د نورمات کا کار دی ته هر چا ته معلومات وي او چې دا کړی دی یا معلومات لري په دغه شماره د مشر معلومات کې 0 و 0 صدور 0 ات 2 0 نه صدور و سلام
السلام علیکم زه غا ولید هلمند ولایت د باباجی څخه تاسو ته پیغام پرېږدم زما یو ورور دی چې شاولین میږي په ژبه ګونګل دی دا یو کال کېږي چې نادره کسوي دی که هر مؤمن مسلمان ته د هغه په حق له معلومات یې موږ ته په دغه شمیره زنګ ووي 0 و 0 شپږ اته درې پنځه اته شپږ اته شمیره یو ځل بیا اعلانوم 0 و سپر و سپر شپرش اته دریه پینزه اته شپرش اته دا شمیره به که هر مومن مسلمان تا داره که کولا ایسی چه موشت پا دا شمیره زنگ هوه مسلم
اورم سلام علیکم عبدالله پی ده هلمن ولد ده نرسراج و رسواری سه خبر کم زمای اخرائی ده سدوا کالا که ده وکسه بیده د کندهار ولایت د ګڼو رسوالۍ سره نادره کسوي دی چې نوې نامه د رسولي نیز او ګډو د نورو خوا تکلیفونه لري کار مسلمان ورته په دغه نامه د رسول په اړه باندې معلومات یې هغه ته معلوم یې پر دغه شمیرو د زنګ ووي 0 و 0 و 3 2 5 8 شپږ اته 0 و 0 و 0 و 3 سل 50 اته سوه اته شپېته وسلام تسلام
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه راز محمد د ننګرهار جلال آباد نه خبرې کوم. زما او خیورک دی چې نوم یې ارشاد دی. 15 کاله کېږي کار چاته معلومات وي نو په دې نمبر د اړیکې ونیسي. 0 8 5 2 0 1 4 1 نمبر دی یو ځل بیا هم واوري. 0 8 5 2 0 2 0 1 4 1
الو السلام علیکم. مونږ یو کس ورک ده په ایران کې د ایران په امبر آباد کې. ساده غوندې انسان ده یا 18 کاله عمر ده او که چاته پته وي په دې هکله باندې مونږ ته دې په دې نمبر ټلیفون وکړي. 0 0 92 3 1 9 2 9 9 1 10 او د کندوز ولایت اوسېدونکی ده او پرې اوس زندګي کوي پاکستان په بونیر کې. که چاته پته وي مونږ ته دې په دې نمبر ټلیفون وکړي. او د پلار نوم یې نظام ده او د ورور نوم یې د ده نوم میراف ده او د ورور د هلک چې ورک ته د هغه د ورور نوم چې ده داود ده داود ورور ده. السلام علیکم.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. ګران اوریدونکو د ازادي راډیو د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره و. په دې لچې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نه وي خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات